مننه کوم احمد شیبر چې سپورت خبرونه وړاندې کړو دوستانو تاسو نه مننه کوم چې موږ خبرونه متردیم هلته سره واوریدلې موږ خبرونه لا هم د ماشم تر وبجو پر ادامه لري خو په همدې خبرونه کې د ژمنې سره سم دوه اونیس پروګرامونه هم لرو نیمه نړۍ او وروسته به د ګوړې اچار تفریح پروګرام اوري
نیمه نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگم من پا سلور سلویخت ملکو که کار کهو
پس و جارم دمار شمان سر پا زکنن و زمنور ده دیجون خوزه پا دامر خوشحاله
ده افغان خوزه ده پرمختگون و اوستونز و هنداره
سلامونه میومنی زملالی بشریم او د دې اونې نیمه نړۍ پروگرام تاسو ته وړاندې کوم د خبرونی موضوع پر دې راڅرخي چنجونو ته ولې مهمه ده چې د استدلال او لزانه د دفاع حق ولري ولې یو شمیر کسان د جنجو استدلال او یا هم په یو موضوع نظر ورکول بد ګڼي په کورنۍ او ټولنه کې د جنجو مشروع غشتنو او د بیان ازادي ته ارزښت ورکول د دوی پر رواني حالت څه اغیز لري
معمولا وده او پرمختګ په غوډول سي نور جنجو کې یا نور انسانانه کې دوی نسی کوي
کنجونی د حقایقو پر وړاندې چې په خلپاته سي خپل غشتنې او د ځان پر وړاندې ستونزې او ننګونی لمشرانو سره شریک نکړي څه به دي پایلې به ولري
د ښځو د بیان ازادي صاحب کولو پر اډلو کې د ښځو د مدني حرکتونو او د ښځو ته هیڅ کله اجازه نه ورکول کیږي چې د خپل مدني اساسي او سیاسي حقوقونو دفاع وکړي
آیا د افغانستان په ښوونځیو کې داسې کوم مضمون تدریس کیږي چې لمخې نجونی د استدلال کولو جرأت ومومي موږ په دې خبرونه کې هڅه کوو دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو اوس به راپور واورو چې د یوې داسې نجلۍ په ژغ پیلېږي چې په ټولنه کې له توپیري چلند سره مخامخ سوې ده
زه سه کال د دولسم صنف نه فارغ شوم او خپله تذکره مې د کانکور د فورمو د اخیستلو لپاره د مکتب مدیرې ته وروړله خو کله چې مدیره زما تذکره ولید ماته وویل دا تذکره ماته سمه نه ښکاري او ما مدیر صاحب ته وویل چې مدیر صاحب لکه ماته وخت راکوي چې زه تاسو ته تشریح درکړم دا تذکره سمه ده زما تذکره د اوسنۍ نوي ډیزاین تذکره خو مدیر صاحب یو وار په قار شو او راته وویل څه نه پوهېږم ته پوهېږي ته څنګه زما په مخ کې له ځانه دفاع کوي ته څنګه زما په مخ کې خبرې کوي او ته دولس کاله زموږ د لاس لاندې وې ما مدیر صاحب ته وویل مدیر صاحب خدای دې نه کوي چې زه ستاسو په مخ له ځانه دفاع وکړم خو لږه راته وخت راکوي چې زه دا تذکره تاسو ته تشریح کړم مدیر نور هم په قاره شو او ماته وویل شپشه شپشه سپین سترګې ته کوم ژورنالیست یې یا کومه نطاقه یې چې زما په مخ کې داسې لغت پراني کوي او داسې سمې سمې خبرې کوي نور مې اعصاب مخرابه وه له دې ځای نه لاړ شه کنه نو بیا په وهلو وهلو د مکتب نه دې وباسم د هغه ورځ نه بعد هره ورځ مکتب ته تلم او په دایخه هوا کې به یې درولم او هیڅ کار راته نه کوله
دا د دولسم ټولګي زده کوونکې مدینه و چې د دې په خبره کورنۍ رون اندې ده او دا په کورنۍ کې له هیڅ ډول نه انډولي سره نه د مخامخ سوي خو په ټولنه کې د خلکو د دوګونی چلند سره زیاته مخامخ سوي او دا خبر ورته د خوښنۍ وړ ده هدیه هم د دولسم ټولګي زده کوونکې ده دا وایي د کورنۍ غړي ورته ویلي چې د مشرانو پر وړاندې استدلال کول نامناسب کار دی او د کورنۍ او مشرانو خبرې باید په هر حالت کې ومنل سي د هدیه په وینا د افغان ټولنې هغه دوه تغاړه ایشي خو لځانه د دفاع نه کولو لکه بل ورته زیان اوشتي او دا په دې برخه کې خپل کورنۍ پړه بولي کې ډېرې مشران او د کورنۍ غړي نجونو ته دا حق نور کوي چې په کور کې لاله خپل پلار او مور سره هم پر ځینو موضوعاتو نظر شریک کړي او خبرې وکړي د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ګلبیبي هم همداسې یوه مور ده دا په دې فکر ده چې نجونې باید د مشرانو مخکې خپل نظر څرګند نه کړي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون له مخې په افغانستان کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي 22 ډولونه ثبت شوي دي په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره ډیر شمیر ادارې کار کوي او هڅه کوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم کړي خو د شذو د حقونو د مدافعینو په وینا په دې هواد کې تر ډیره د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي منلستوي 22 ډولونه په دود بدل سوی دي. له همدې کبله دوی د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي کمیدل اسانه او د قناعت وړ نه بولي. خو د شذو د حقونو مدافعین چپ نه دي ناست او د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو هڅې روانې ساتلې دي. د شذو چارو وزارت مسلکي او د پالیسي مرستيالي پوجمي وردک په خبره د نجونو د نظر ورکولو د جرأت په برخه کې دغه وزارت په لیرو پرتو ولسوالیو کې د عامه پوهاوي سیمینارونه جوړ کړي دي. میرمن وردک زیاتوي
د نجونو د نظر ورکونې په مورد کې چې څوک حق نه ورکوي او توهین تعقیب کړي، توهین تعقیب په خپل یو ډول تاوتریخوالی دی چې په قانون کې ذکر شوی دی، او بل د ګډون حق خو یو حق دی د ټولو انسانانو، خاصتا د ښځو، د ښځو د نجونو چې موږ همیشه د ګډون د حق نه دفاع کړې ده، او خلکو ته هم د عامه پوهاوي پروګرامونه درلودلې دي او ښه مثالونه ورکړي چیرې چې نجونې د نظر ورکون حق ولري حتما دوی با جرأت او په خپل ورځنی کارونو کې، په خپل ورځنی ژوند کې په ځان اعتماد پیدا کوي، په نفس اعتماد پیدا کوي، په خپل کار اعتماد پیدا کوي، په خپل نظر او پرمختګ کړي، او هغه نجونې چې نظر ترې ونشي خستای څوک د نظر حق ور نه کړي هغه پرمختګ نشي کړای او په ځان اعتماد او باور نه لري.
د ارواپوهانو د سیړونو پر بنسټ د شذو او هلکانو ترمنځ توپیري او دوګونی چلند او لنجونو څخه د نظر څرګندولو او استدلال حق اخستل د نجونو پر ځان باور کموي او د نورو اروایي ناروغیو لامل یې ګرځي، چې دا کار د نجونو راتلونکي ګواښي او د دوی پر وړاندې د نورو زیاتو خنډونو سبب کېدای سي. ارواپو شرف الدین عظیمی په دې اړه وایي:
موږ لیدلې دي چې په دوی کې معمولا د انزوا حس ډیر اوچتی، معمولا وده او پرمختګ په هغه ډول چې نور نجونې کوي یا نور انسانان کوي دوی نسی کوی. له خپل جنس نه دوی په اغلب مواردو کې نفرت یا کرکه لري، یعنی وایي چې زه نجلۍ یم، زه له ځانه نفرت لرم، له ځانه نفرت کوي، یعنی ښه حس د ځان په اړوند نه لري، د کورنۍ په اړوند بدبینه کیږي، بد فکر پیدا کوي، د بې ارزښتۍ یا د نه ارزښت احساس کوي، یو ډول ګوښي او انزوا پیدا کوي، په ژور خپګان هم په ډیری مواردو کې اخته سوي. په ډیریو کې خو د خودکشۍ یا ځان وژنې افکار هم لیدل سوي. سټرس هم په دغسې خلکو کې ډیر لیدل کیږي. له ژوند د ستړیا، ژوند ته د لیوالتیا نشتون او په ټوله کې خستګي، کسالت معمولا په دغه ډول مواردو کې موږ لیدلی.
د پوهنې وزارت ویاند نجیبه آریان وایي د پوهنې وزارت د نجونو د شفاهي جرأت او د خپل حق څخه د دفاع لپاره د استدلال او نظر ورکولو په هدف کوم خاص مضمون په تعلیمي نصاب کې نه لري. خود آریان په خبره یاد وزارت ښوونکو ته دند سپارلی چې د افغاني کلتور په پام کې نیولو سره نجونو ته دا وړ زده کړې ورکړي چې څنګه له خپل حقونو څخه دفاع وکړي. اغلی آریان زیاتوي:
د ښوونځیو په سطحه د معلمینو لپاره دا دنده سپارل شوې چې په ټولګیو کې د زده کوونکو د اخلاقي جرأت د لوړاوي په پار، البته د ټولنې د آداب او اصولو په پام کې نیولو سره، ورته دا زده کړه ورکړي چې خپلو کورنیو سره د خپلو حقوقو په اړه، البته د مور او پلار د جایګه د درناوي په نظر کې نیولو سره، دوی ته دا زمينه برابرې ښوونکي چې وکولای شي چې د ټولنې د آداب او اصولو سره سم د خپل حقونو د غوښتنو لپاره دوی ګام اوچت کړي.
د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل د 22 متر نه 50 ماده پورې دا په وضاحت ویل سوی دی چې د دغه هیواد ټول اتباع د قانون پر وړاندې له یو ډول حقونو او مکلفیتونو څخه برخمن دي. د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منی قانون لمخه د شذو او نجونو د حقونو تر پښو لاندې کول او په جبر یې چپ پاتې کېدو ته هڅول د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي له ډولونو څخه ګڼل کیږي چې عاملین یې د قانون پر وړاندې پړ دي. په دې اړه د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستيال رئیس عبدالسبحان مصبا داسی وایي:
هر هغه څوک چې انجونی لدی حق نه محرومی هغه د قانون ناقضین ګڼل کیږي. د اساسي قانون 22 ماده کې په صریحه توګه ویل شوی دی چې ښځه او نارینه دواړه د قانون په مقابل کې مساوي حقوق او مکلفیتونه برخوردار دي، نو دا ارتباط لري هر حق ته، که هر حق کې د دوی محدودیت وځي کېږي، د هر چا لخوا نه هغه بیا بیل د هغه قانون پر اساس باندې تر پختن لاندې راځي.
په افغان ټولنه کې ډیری خلک د ښځو او نجونو له ځانه دفاع تابو کړي، او د نجونو لپاره دا نه خوښوي چې د کورنۍ د غړو په مخ کې خبرې او نظر څرګند کړي. خو دا چې ولې ډیری خلک په دې باور دي او دغه باور څومره د ټولنې په ضرر تمامېدای سي، دا به له حقوق پوه حمید اوریاخیل څخه واورو.
ناوړه دودونه هم په افغاني ټولنه کې ډېر زیات پیدا کیږي. که چیرې موږ جنې ته اجازه ورنه کړل شي چې تر څو د نارینه په وړاندې خبرې وکړي چې دا یو حیب دی او نه باید دا کار وشي، چې د مور او د پلار بېسوادي متاسفانه په دې وطن کې په مجموع کوایم د افغانانو په ټولنه کې داسې شخصیتونه هم شته چې د ښځو د بیان ازادي پر وړاندې ناوړه ذهنیت جوړ شوي، لکه دغه جادودونه واخلي هغو ته حق ورنه کړي چې تاسو میراث حق لري، او بعضې نور د ښځو د بیان ازادي ثابت کولو په راتلونکو کې د ښځو د مدني حرکتونو لکه فیمینزم باندې ناوړه اغیزه کوي، او د ښځو ته هیڅکله اجازه نه ورکول کیږي چې د خپلو مدني اساسي او سیاسي حقوقونو دفاع وکړي. دوام د ښځې رټل د هغې شخصیت پر مختګ له منځه وړي. کله چې یوه ښځه داسې حالت کې د اولادونو څښتنه شي، دوی نشي کولای چې سالم اولاد ټولنې ته وړاندې کړي. نو ویل شو چې ښځې رتل د هغې د اولادونو د راتلونکي نسل رتل کیږي. دریم عمل، یوه داسې ښځه چې د هغې ازادي باید حق سلب شوي، د هغې پرمختګ مخه نیول کیږي. هغې ټول عمر رتل شوی، هیڅکله داسې ښځه نشي کولای چې میړه او ښځې رابطه وساتي. د ژوند پړاوونه به یې د ستونزو سره مخامخ وي. اول داسې بېسوادي باید له منځه وړل شي. که چیرې مشران باسواده اوسي، نو د ښځو ته ښه احترام کیږي، د دوی د مدني اساسي حقوقي حق ورکول کیږي. دا د چې کله چې دوی حق ورکړل سو، دوی په جامعه کې نظریات ورکړل، دوی جامعه کې خپل خبرې طرح کړل، نو دلته د نارینه د ښځو په ارزښت بیشتر او زیاتر پوهیږي.
د نیمې نړۍ خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي.